صاحب خوش آمدین.
بله ستار فروخت تاسو ستړي مشي په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د اسلامي دولت او نورو افراطي ډلو پر ضد د امریکا لخوا د مبارزې ډاډ ورکړ. پر یاد موضوع په راپور سربیره دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د خپرونې په وروستۍ برخه کې د ازادۍ راډیو اونیز د ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام هم درته خپرو. خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله لودین ته به غوږ شو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د امریکا د بهرنی چارو وزیر د ازبکستان له ولسمشر سره د افغانستان د امنیت په اړه خبرې کړې دي. آسیایي پراختیایي بانک په افغانستان کې د ماته ساتو د بیا رغونې لپاره د مرستو ژمنه کړې ده. او په مصر کې د روسیې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د نسکورېدو د پیښې په اړه تحقیقات روان دي. د خبرونو تفصیل، د امریکا د بهرنی چارو وزیر د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د اسلامي دولت او نور افراطي ډلو پر ضد د امریکا لخوا د مبارزې د دوام ډاډ ورکړی. جان کیری له ولسمشر اسلام کریموف سره په لرغوني ښار سمرقند کې د کتنې پر مهال وویل چې دای د افغانستان د امنیت په برخه کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو په اندېښنو کې ځان شریک بولي او په هغو ستونزو خبر دی چې د افراطي ډلو په تیره د اسلامي دولت ډلې او القاعده شبکې پر ضد مبارزې په وړاندې شته. کیری منځنۍ آسیا ته د څلور ورځني سفر په ترڅ کې د دې سیمې د پنځو هیوادونو ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرغزستان او قزاقستان د بهرنۍ چارو وزیرانو سره وکتل. د دې غونډې هدف د افراطي اسلام پالو پر ضد د واشنگتن لخوا د مبارزې د دوام ډاډ بلل شوی دی. د سرپل امنیتي چارواکي وایي چې د سرپل جوزجان د لوی لارې په اوږدو کې نوي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د سرپل امنیت قمندان عبدالقیوم باقیزوی وایي چې پولیس د دې لوی لارې په اوږدو کې منظم غزمه کوي. خاغلی باقیزوی آزادی رادیو سره په خبرو کې د سرپل ولایت په نور سیمو کې هم د امنیت د ټینګښت لپاره د اقداماتو خبره وکړه.
100% بر مردم سرپل اطمینان میتم د صحای سرپل یا
د یوای د سرپل خلک ته سل په سلو کې ډاډ ورکوم چې د سرپل په اړوند سیمو کې مستقل غزمه لرو او د امنیت د ټینګښت لپاره ولسوالیو د لوی لارو په اوږدو کې هم هڅې روانې دي. له دې مخکې د سیمې ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د سرپل جوزجان د لوی لارې په اوږدو کې امنیتي ګواښونه شته. دوی همداراز ویل چې د بلخاب او کوهستاناتو د ولسوالیو لارې په بشپړ ډول بندې دي او کنټرول یې د وسلوالو په لاس کې دی. خو د سرپل امنیت قمندان دا ادعاوې ناسمې بولي. د افغانستان د مالی وزارت د آسیایي پراختیایي بانک د هغې مالی مرستې د ژمنې خبره کوي چې د عامه تاسیساتو د رغونې لپاره په پام کې نیول شوې ده. د مالی وزارت په یو بیان کې ویلي چې په دې اړه موافقه په متحده ایالاتو کې د آسیایي پراختیایي بانک له مرکز څخه د مالی وزارت د معین مصطفی مستور د کتنې پر مهال شوې وه. بیان زیاتوي آسیایي پراختیایي بانک او مرستندوی هیوادونه ژمنه کړې چې د افغانستان له حکومت سره به د عامه تاسیساتو د رغونې لپاره 850 میلیونه ډالر مالی مرسته کوي. دا مرسته د 2018 او 2020 کلونو ترمنځ افغانستان ته ورکول کیږي. د مالی وزارت وایي د امرسته به د افغانستان له اقتصادي ودې، د انرژۍ له لیږد، د خصوصي سکتور او د عامه تاسیساتو له پیاوړتیا سره مرسته وکړي. دا هم د سیمې او نړیوالو خبرونه. په داسې حال کې چې په مصر کې د روسیې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د نسکورېدو د پیښې په اړه تحقیقات روان دي، په روسیه کې پرون د دې تراژیدۍ د قربانیانو د ویر مراسم پر ځای شول. د روسیې د ارتودوکس کلیسا مشر پاتریارخ کیرل وویل چې د دې دردونکې پیښې د قربانیانو لپاره د دعا مراسم جوړ شول. د روسیې د ترانسپورت وزیر ماکسیم سوکولوف چې د دې پیښې په اړه د تحقیقاتو د دولتي کمیسیون مشري کوي پرون په یو تلویزیوني مرکه کې وویل چې د الوتکې د بلاک باکس له موندلو وروسته به په دې اړه هر څه روښانه شي.
задача правительственной комиссии входит обеспечение координации
да یوه د هر څه وروسته له روښانه شي چې د الوتکې تور باکس یا بلاک باکس ترانسل شي او معلومات ورڅخه راوېستل شي. د روسیې ایرباس 321 مسافر وړونکې الوتکه د شنبه پورې سهار له شرم الشیخ څخه سن پیټرسبورګ ته په لاره راولويده. چارواکو ویلي چې الوتکه د څلورویشت ماشومانو په ګډون 212 پرلی او کارکونکو درلودل او تقریبا ټول قربانیان هغه روسان دي چې د رخصتۍ له تیرولو وروسته مصر څخه روسیې ته ستنېدل. د اسلامي دولت ډلې په ترکیه کې د داعش ضد یو مخکښ سوریایي فعال او د هغه د ملګري د وژلو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. داعش پرون په یو خپره شوې خبرپاڼه کې ویلي چې ابراهیم عبدالقادر او د هغه ملګری فارس حمادي د اکتوبر په 1 د ترکیې په سانالریفا کې وژل شوی دی. قادر له یوې فعالې ډلې سره کار کوي چې په سوریه کې په هغو سیمو کې چې د اسلامي دولت ډلې تر کنټرول لاندې دي د هغوی لخوا تر سره شوي ظلمونه ثبتوي. د دغې ډلې یو ویان وویل چې ډېر کارکوونکي یې مخکې په سوریه کې وژل شوي وو، خو دا لومړی ځل دی چې یو کارکوونکی له سوریې بهر هم وژل کیږي. د ترکیې د عدالت او پرمختګ حاکم ګوند په پرنیو انتخاباتو کې د اکثریت رای په ګټلو سره د پارلمان کنټرول په لاس کې واخیست. د ترکیې صدر اعظم احمد داوود اوغلو په پرونی انتخابات د خپل ګوند د بریا او راز وبلله. په سلو کې د 9 رایو له شمیرنې وروسته د عدالت او پرمختګ ګوند په سلو کې 4.9 رایو په ګټلو سره د ترکیې د پارلمان انتخاباتو په بخښنې سره د 9.4 رایو په ګټلو سره د ترکیې د پارلماني انتخاباتو ګټونکی اعلان شو. عدالت او پرمختګ ګوند د ترکیې د پارلمان له 550 څوکیو څخه 315 څوکۍ خپلې کړې چې د یو ګوندیز حکومت د جوړولو لپاره کافي دي. په مخکنیو نظر پوښتنو کې اټکل شوی و چې د عدالت او پرمختګ ګوند ښایي په 340 رایې وګټي. دا په 15 میاشتو کې د ترکیې د پارلماني انتخاباتو دوهم پړاو او وروسته له هغه ترسره شول چې د ولسمشر اردوغان اسلام پال ګوند په لومړي پړاو کې د پارلمان د اکثریت څوکیو په ګټلو بریالی نه شو. بلورته د ولسمشر الهام علیف د نوي اذربایجان حاکم ګوند د اذربایجان په پرونیو انتخاباتو کې خپله بریا اعلان کړه. د رای ورکولو مرکزونه پرون د ماښام په 2 بجو بند شول. د انتخابات په اروپا کې د څارنې تر ټولو لوی سازمان او همداراز د اذربایجان اپوزیسیون ګوندونو تحریم کړي دي، خو له دې سره سره د کوچنیو ګوندونو یو شمېر کاندیدانو د پارلمان د 125 څوکیو د ګټلو لپاره ځانونه کاندید کړي. په داسې حال کې چې د اذربایجان د حکومت لخوا د مخالفانو ځپل دوام لري، اټکل کېده چې د دې انتخاباتو ګټونکی به الهام علیف وي. د اپوزیسیون عمده ګوندونو د حکومت پر انتخاباتي پالیسیو انتقاد کوي او ویلي چې علیف ته په ټلویزیونونو کې د کمپاین لپاره وړیا وخت ورکول کیږي. په داسې حال کې چې نورو ګوندونو په ټلویزیونونو کې د اعلانونو په بدل کې پیسې ورکولې. او وروستی خبر دا چې د پخواني ختیځ جرمني د حکومت جګپوري مقام ګونټر شابوسکي چې د ختیځ او لویدیځ جرمني ترمنځ د سرحدونو د پرانستنو وړاندیز کړی و، پرون د شپږ اتیا کلونو په عمر مړ شو. د شابوفسکي میرمنې ایرینا شابوفسکي د جرمني خبري اژانس ډی پی ای ته وویل نوموړی پرون په برلین کې د زړو خلکو د پالنې په یو روغتون کې سا ورکړه. ګونټر شابوسکي د ختیځ جرمني د کمونیست ګوند سیاسي بیرو غړی و. د 1970 کال د نومبر په 9 نیټه هغه تاریخي پریکړه چې لمخې ختیځ او لوېدیځ جرمني سره یو ځای شول او برلین دیوال ړنګ شو اعلان کړه. د شابوفسکي له دې اعلان سره د ختیځ او لوېدیځ جرمني بیلتون ته د پای ټکی کېښودل شو.
لا اسد الله لودین نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول کې غوړې به هم دا او ځینې نور خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. ولانه په خبرونه کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د اسلامي دولت او نور افراطي ډلو پر ضد د امریکا لخوا د مبارزې ډاډ ورکړ. افغان ولسمشر وایي د کلیو او ښارونو ترمنځ د ښو اړیکو په هدف به په نږدې راتلونکي کې د ملي پیوستون پروګرام په ښاري پیوستون بدل کړي.
حکومت وحدت ملي تصمیم گرفته که برنامه همبستگی ملی را به برنامه میثاق شهروندی مبدل کړي.
د کونل څوکۍ ولسوالۍ زلزله ځپلي اوسیدونکي چې پرون ورسره مرستې وشوې وایي له دغو شو مرستو راضي دي، خو د دوی ستونزې ډېرې دي. د افغانستان په اړه نړیوال ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې په داسې حال کې چې په مصر کې د روسیې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د نسکورېدو د پیښې په اړه تحقیقات روان دي. په روسیه کې پرون د تراژدۍ د قربانیانو د ویر مراسم پر ځای شول. ستاسو د ورکو شو اذانو د لټې پروګرام هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خپروو. د د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری منځنۍ آسیا ته د خپل سفر په ترڅ کې د اسلامي دولت او نورو افراطي ډلو پر ضد امریکا لخوا د مبارزې د دوام ډاډ ورکړی دی. امریکایي چارواکي وایي کری به د منځنۍ آسیا د هیوادونو مشران وهڅوي څو د بشري حقونو د وضعیت ښېګڼې ته پاملرنه وکړي، خو ښایي د روانو خبرو اترو په اجنډا کې دا مسله ډیر مهم ځای ونه لري. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر پرون د ازبکستان له ولسمشر سره په کتنه کې د افغانستان او منځنۍ آسیا پر امنیت خبرې وکړې. جان کیری له ولسمشر اسلام کریموف سره په لرغونی ښار سمرقند کې د کتنې پر مهال وویل چې دای د افغانستان د امنیت په برخه کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو په اندېښنو کې ځان شریک بولی او په هغه ستونزو خبر دی چې د افراطی ډلو په تیره د اسلامي دولت ډلې او القاعده شبکې پر ضد د مبارزې په وړاندې شته.
We know that your concerns about Afghanistan are concerns that we share. The stability of Afghanistan.
په یوه چې د افغانستان په اړه تاسو اندېښنې هغه دي چې موږ هم ځان په کې شریک بولو. دا د افغانستان د ثبات په دې بهیر کې د ټولو متحدانو د پاتې کېدو د ثبات د ټینګښت لپاره په مبارزه کې د هغو د مرستې او د مذهبي افراطیت د ستونزې په اړه اندېښنې دي. کری منځنۍ آسیا ته د څلور ورځني سفر په ترڅ کې د دې سیمې د پنځو هیوادونو ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرغیزستان او قزاقستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د غونډې په حاشیه کې له کریموف سره وکتل. د دې غونډې هدف د افراطي اسلام پالو پر ضد د واشنگتن لخوا د مبارزې د دوام ډاډ بلل شوی. له دې غونډې وروسته په یو ګډ بیان کې د خپلواک هیواد په توګه د افغانستان لودې او د ګډ سرحد په اوږدو کې د تروریزم پر ضد د کابل له مبارزې څخه ملاتړ اعلان شوی. بیان زیاتوي چې د یو خپلواک او سولیز هیواد په توګه د افغانستان پرمختګ د سیمې د امنیت او ثبات لپاره مهم دی او زیاتوي چې د منځنۍ آسیا هیوادونه به له بهره د تروریستانو د ګواښ د مخنیوي لپاره په خپلو کې همکاري زیاتوي. د سیاسي چارو کارپو او ژورنالیست حاجی سید داود منځنۍ آسیا ته د کیری سفر په سوریه او عراق کې د امریکا د پالیسیو د پاتیراتلو د توجیه لپاره یو هڅه بولي. حاجی سید داود ازادي رادیو ته وویل چې د ولسمشر اوباما اداره هم درز غواړي په افغانستان کې د خپل پوځي حضور پر دوام ټینګار وکړي.
کله چې د امریکا په کانګرس کې نیوکه وشوه چې د اوباما ضعیفه پالیسی په سوریه او په عراق کې ایران ته او روسیه ته زمینه د مداخله برابر کړه، نو زه فکر کوم چې دغه سفر د وی خوانه د امریکا احمد ذهنیت ته جواب ورکول دي او د بل خوانه دوی غواړي چې په سیمه کې دا وخی چې امریکا لا هم که قوتونه په افغانستان کې کم شوي دي په سیمه کې خپل حضور ساتي.
ازبکستان که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپورونو پر بنسټ د بشري حقوقو خاص سابقه نه لري، خو په تیرې یواني ملاسي زکه په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف له عملیاتو سره په لوجستیکی برخه کې د یو ډاډمن ستراتیژیک متحد په توګه مرسته کړې. امریکا پر منځنۍ آسیا په داسې حال کې تمرکز کوي چې روسیه په منځنۍ آسیا کې د افغانستان له خاورې د اسلامي دولت ډلې د ګواخ په اړه خبرداري ورکړی. روسي ویلي دي چې د داعش وسلوال د افغانستان له خاورې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د نفوذ هڅه کوي. مسکو هم درز داسې نښې نښانې هم خودلې دي چې د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې د خپل پوځي حضور د پیاوړي کولو په وسیله به د دې ګواخ مخه ونیسي.
نیویورک ټایمز رسپانډ پور استریګنه کې
واشنگټن پوسټ کې کیرونی د افغانستان
مخالف پور استریګنه کې لیکلي
د وال سټریټ جرنال
ستراتفورد کمن تاریخ پرونه پور استریګنه کې د
افغانستان د نړۍ په مطبوعاتو کې څو شی به ورستاله ازادي راړي.
او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو. امریکای لاس انجلس ټایمز ورسپانه د امریکای ځواکونو د حضور غزیداته به ځای شوی افغانان چندان هله من نه دي تر سره لیکلاندې په یو مطلب کې لیکي. لکلونو رئیس د کاپیسا ولایت اوسیدونکو د طالبانو او د امریکا ملاتړو افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړو کې راګیر دي، خو په وروسته میاشتو کې جګړو دومره زور اخیستی دی چې د شمال ختیځو سیمو ډیر بزګر او مالداران یې دې ته اړ کړي چې پلازمینې کابل ته کډه شي. محمد اغا جان چې د کابل پرزن قیمت کې د مقتی کم د اوسیدونکو استازي دی، دی ورسپانې ته ویلي چې طالبان وایي تاسو له حکومت سره یاست او امنیتي ځواکونه هم وایي چې تاسو له طالبانو سره یاست، خو موږ غواړو ساده ژوند وکړو. د ورسپانې په وینا د کم ته هر اونۍ د کاپیسا له تګابولس ولایت څخه نوې کورنۍ ورزي. د لاس انجلس ټایمز په لیکنه کله چې ولسمشر باراک اوباما په وروستیو کې اعلان وکړ چې دای به د مخکینی اعلان خلاف له 2014 میلادي کال وروسته لږ تر لږه 15,000 عسکر په افغانستان کې پرېږدي، دغه اعلان په ډیرو هغو افغانانو کې چې د جګړو له امله له خپلو سیمو تښتیدلي دي کمې هیلې راوټوکولې. اغا جان وایي زما هیله دا ده چې د دې پر ځای که دوی موږ ته وسلې راکړې وای چې خپل امنیت مو په خپله نیولی وای. د هغې په وینا یا د حکومت سیمه پرېږدي یا د طالبان، تر هغو چې دواړه په سیمه کې وي تګاب به د سولې مخونه ویني. بلومبرګ بزنس ویک خبرونه د افغانستان سرنوشت د دې هیواد په وسلوالو ځواکونو پورې تړلی دی تر سرلیک لاندې په یوه مطلب کې لیکي د ولسمشر باراک اوباما لومړنۍ طرحه واضح وه چې له 2014 میلادي کال وروسته به په افغانستان کې یوازې 1000 عسکر پاتې کیږي او د دوی اکثره به په کابل کې د امریکا په سفارت کې دېره کیږي. د خبرونه په وینا اوباما د 2008 کال د جمهوری ریاست لپاره په خپل انتخاباتي کمپاین کې ژمنه کړې وه چې د افغانستان او عراق جګړه به پای ته رسوي، خو هغه د دې پر ځای چې خپله دغه ژمنه پر ځای کړي د اکتوبر په 14 له افغانستان د ځواکونو د ایستلو پلان لغوه کړ. اوباما اعلان وکړ چې د خپل جمهوری ریاست دورې تر پای ته رسېدو پورې به 9,800 عسکر په دې هیواد کې پاتې شي. خبرونه وړاندې لیکي دغه پریکړه شپږ میاشتې وروسته له هغې چې د طالبانو له لورې شخړې زیاتې شوي په تېره بیا د افغانستان په شمال کې د دو وروستیو اونیو ناڅاپي پیښو وروسته اعلانیږي. خبرونه د کندوز پیښې ته په اشاره لیکلي افغان امنیتي ځواکونو چې امریکایې په تیرو 14 کلونو کې پر ښې روزنې او تجهیزولو له 2 میلیارد ډالرو زیاتې پیسې لګولي، په ډېره اسانۍ د کندوز ښار چې طالبانو محاصره کړی و هغوی ته پرېښود او ترې ووتل. خبرونه د کندوز ولایتي شورا د مشر محمد یوسف ایوبی څرګندونې راخیستې چې ویلي دي ښار ته له ننوتو مخکې دوی په اسانۍ کولی شوه چې له طالبانو سره وجنګیږي. بلومبرګ بزنس ویک خبرونه لیکي کندوز ښار د اکتوبر په 15 بیرته افغان امنیتي ځواکونو له طالبانو ونیو، خو دې پیښې له رواني پلوه د کابل حکومت ته زښت زیات زیان رسولی دی.
ازادي رادیو خبري اعلان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
مخکې مو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری منځنۍ آسیا ته د خپل سفر په ترڅ کې د اسلامي دولت ډلې او د غرض ځینې نورو افراطي ډلو پر ضد د امریکا لخوا د مبارزې د دوام ډاډ ورکړی دی. د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور په افغانستان کې د منځنۍ آسیا یو شمیر هیوادونه ډیر اندېښمن کړي دي. دا ډله په تېره بیا د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې ډیره فعاله ده. د ننګرهار په څوکۍ وبخې په اچین ولسوالۍ کې دا ډله له څه مودې راهیسې د دولت له د ډلې پر ضد افغانستان د امنیتي ځواکونو هم یو لړ عملیات پیل کړي دي. دا چې دا عملیات څه ډول پر مخ ځي له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری هم د شبرا سره د ټلیفون په لیکه دی. شینواری صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، رښتیا هم له تېرو څو ورځو راهیسې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې افغان ګډو امنیتي ځواکونو په ناڅاپي ډول باندې چې تیرو عملیات سره ځي توپیر هم دا و چې لوړاندې نه هیڅوک پیول اګانه و چې دوی به دا عملیات کله شروع کړي. په ناڅاپي ډول یې په اچین ولسوالۍ کې عادلخیل سیمه کې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد عملیات پیل کړي، اوس هم په سیمه کې روان دي. او روسي معلومات چې د ولسوالۍ د مسؤلینو نه موږ ترلاسه کړي دي، کله چې افغان امنیتي ځواکونه اچین ولسوالۍ ته رسېږي نو دلته د داعش په ډله کې هغه افغانان چې ورسره ملګري وو پاکستاني وسواد شاته ترک یو افغانان ورسره مخته کړي وو چې یو څه لنډ مودې لپاره جګړه کړې وه. وروسته د هغوی مقامات وروسته ختم شوی دی او امنیتي چارواکي وایي چې هغوی اوس ایله دفاعي حالات کې دي. ځینې کسان یې په دغه موده کې ژوندي هم نیولي دي چې هغه هم پاکستانیان دي. په دغه سیمو کې اوس هم عملیات روان دي.
بله شنوار صاحب، په اچین کې خو له ډېرې مودې راهیسې ناامني ده. د داعش پر داعش سربېره دغه راز طالبان هم فعال دي. خلک د خلکو وضعیت څنګه ده؟ خلک به ډېر په تنګ راغلي له جګړو، څه وایي چې له دولت څخه غوښتنې لري او له وسلوالو ډلو؟
بل نوري صاحب سیمی خلق هغه په مجموع کې د شینوارو دره چې پرې ورسېو کې ډېره زیاته نه امنه شوله چې په لومړۍ ورځو کې د طالبانو یا د امارت اسلامي شتون پکې و وروسته بیا د داعش شتون پکې و. د دغو دواړو ډلو د شتون په وخت کې د خلکو په خبره باندې چې دوی زیات وځورېدل په مختلفو نومونو باندې هماغه و چې دغه ټول خلک له هغې سیمو څخه راکډه شول. د دوی خو حکومت نه غوښتنه همدغه وه چې دوی ویل په دغه سیمو کې عملیات پیل کړي او د عملیات نه وروسته دوی خلک غواړي چې بېرته خپلو کلو ته ستانه شي، ځکه اوس هم دوی لپاره د سرپناه هېڅ ډول ستونزه نه ده واره شوې. نو دوی سره هغه لازمې مرستې چې وید شوي وی د اخري بې ځای شوو سره هغه مرستې ورسره نه دي شوي، یوازې وعدې ورسره وشولې او هماغه په تمه کې پاتې شو. نو خلک هم په دې تمه دي چې ژمی را روان دی، هوا سړه ده، نو که چېرته دغه عملیات سره دا ساحې پاکې شي دوی بېرته خپلو کلو ته ستنېږي. او د پخوا په څېر به نسبت د پخوا ته خلک د پنوم سره د وسلوالو څخه ناخوښه دي او حکومت په وار وار ترې غوښتنه کوي چې تاسو خپل امنیتي ځواکونه هملته ولېږي، پوسې فعاله کوي، ځکه د امنیتي ځواکونو په شتون کې د ولس ارام وي. او دوی دا ژمنه هم سره کوي چې کله تاسو سیمه له وسلوالو څخه پاکه کړل له هغې وروسته به خپل د سیمې خلک به راپورته کېږي او د دغه سیمو امنیت به پخپله ساتي.
بلې شمامو چنور له تاسو نه مننه. څنګلوري ولایت کونړ ته ځو. د کونړ په څمکې ولسوالۍ کې پر یو شمېر زلزله ځپلو کورنیو باندې خوراکي او غیر خوراکي مواد ویشل شوي. وروستۍ زلزلې په دې ولسوالۍ کې خلکو ته ډېر مالي او ځاني زیان رسولی دی. زلزله ځپلي خلک له حکومت او مرستندویو ټولنو د زیاتې مرستې غوښتنه کوي. تفصیل یې له اسدآباد د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري په رپورټ کې.
د کونړ مرستیال والي قاضي محمد نبی احمدي ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې د نور ولسوالیو په پرتله په څوکۍ کې خلکو ته زلزلې زیات زیانونه اړولي. په سلګونو کورونه ړنګ کړي، شپاړس تنه وژلي او 15 ټپیان کړي دي. د یک شنبه په ورځې سلو کورنیو ته د HHRD خیریه موسسې په مالی مرسته خوراکي او غیر خوراکي مواد په یاد ولسوالۍ کې ویشل.
سلو کورنیو سره مختلف قسم مواد چې دغه کې کمپلې شاملې دي، ترفال دی پکې، توشک دی پکې، لوخي دی پکې، ضروب دی پکې، سترنجۍ دی پکې او همدارنګه قاشوغې دی پکې، غوړي دی پکې او داسې مختلف شیان پکې پک شامل دي.
هغه ویل له دې وړاندې هم په څوکۍ او نورو ولسوالیو کې یو اندازه غیر خوراکي مواد زلزله ځپلو ته ورکړي دي. مرستیال والی ویل د دولت له بودیجې په زلزله کې ټپي شو کسانو سره 10,000 افغانۍ کومک هم کړی دی. د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي سپینګیره شاهد الله جان چې د مرسته شو توکو د پن خوا کې ناستې وایي زلزلې کور ته زیات زیان رسولې او کوم مرسته چې ورسره شوي نور خلق بے وای ورته نقصانونه زیات رسیدلی خو مرستې کمی دی او یاد کومک سره یې ستونزې نه حل کیږي. د کونړ مرستیال والی لنړیوالې ټولنې او مرکزی دولت د نورو ډیرو مرستو غوښتنه کوي.
د اورګانهای محل او همدارنګه د پیښو په وړاندې د مبارزې د محترم ریاست څخه، همدارنګه د ریاست جمهوری د عالی مقام څخه مونږ غوښتنه کړې ده چې عاجل کونړ ولایت ته مرستې راوستي، ځکه چې کونړ ولایت ډیر ځپل شوی دی. په دغه زلزلو کې ډیر تاوانونه او خسارې موندلې دي. دا کومکونه چې کوم کیږي دا زمونږ د ستونزو او زمونږ د ولسونو د بېوزلانو د خسارمندو پاملینو یعنی واقعا نشي پوره کولی.
په تیره زلزله کې د کونړ په مرکز او ولسوالیو کې 2 تنه وژل شول او 115 تنه ټپیان شول.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
افغان ولسمشر وایي د کلیو له ثبات پرته د افغانستان ثبات ناممکن دی. اشرف غني دا څرګندونې پرون په ارګ کې د کلیو د پراختیایي شوراګانو په 5 ملي کانفرنس کې وکړې. هغه وویل د کلیو او ښارونو ترمنځ د ښو اړیکو په هدف به په نږدې راتلونکو کې د ملي پیوستون پروګرام په ښاري پیوستون بدل شي. په دې اړه تفصیل د نجیبه زمان په راپور کې.
کته هم خلک په دې باور دي چې په ورستیو کلونو کې د افغانستان په کلیو او باندو کې د پاموړ پرمختګ نه دی سوی، خو افغان ولسمشر وایي چې د ملي والی حکومت په پام کې لري چې په راتلونکو 4 کلونو کې په ټولو کلیو کې خدمات تر سره شي. ولسمشر غنی ویل چې تر څو راتلونکو اونیو پورې به د کلیو د پراختیا پروګرامونه په شاري پروګرامونو بدل سي. شاغلی غنی د یک شنبه په ورځ د کلیو د پراختیاي شوراګانو په 15 ملي مشورتي کانفرنس کې ویل چې د ملي پیوستون پروګرام به د شهروندۍ د میثاق په نوینوم په دوامدار توګه ادامه پیدا کړي.
حکومت وحدت ملی تصمیم گرفته که برنامه همبستگی ملی را
د ملی وحدت حکومت پریکړه کړې چې د ملی پیوستون برنامه د شهروندۍ د میثاق په پروګرام بدل کړي. د دې معنی دا ده چې لومړی به د ملی پیوستون برنامه دوامدار شي. هدف یې دا دی چې د دولت ټول پروګرامونه د کلیو په سطحه د یو روښانه پروګرام له لارې چې د ملی پیوستون پروګرام دی اجرا شي.
شاغلی غنی ویل چې په دغه پروګرام کې به د هیواد لسو محرومو ولایتونو ته لومړیتوب ورکول سي، او همدارنګه زیاته کړې چې د افغانستان 15% اوبه چې اوس مهال ضایع کیږي د کلیو په سطحه به ورڅخه ګټه واخیستل سي. ولسمشر غنی همدارنګه زیاته کړې چې په افغانستان کې د ثبات او امنیت بنسټ د کلی، ولسوالۍ، ښاروالۍ، ولایت او دولت پورې اړه لري، او دغه 15 حلقې باید سره همغږی سي. په دې غونډه کې د شوراګانو یو شمیر غړي هم په کلیو کې د وضعیت د شوالي په هدف خپل ځانګړي طرحې او وړاندیزونه وړاندې کړل. پام دې حال کې د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د ملي پیوستون د پروګرامونو په پلي کولو سره اوس مهال د کرنې، پوهنې، روغتیا او کلیو د پراختیا په برخو کې شوالی راغلی دی.
پروژه ها و برنامه های همبستگی ملی
د کلیو پراختیا لپاره د ملي پیوستون پروژه او پروګرامونه د لارو جوړولو، د کرنې په برخه کې د زمینې برابرولو، د برېښنا د برابرولو، تر زده کړو، روغتیایی او په نورو برخو کې چې موږ یې شاهدان وو، په هر کلی کې نمونه شته.
لبلی خو د افغانستان د کلیو پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی د کلیو د پراختیاي شوراګانو په 15 ملي مشورتي کانفرنس کې ویل چې په تیرو لسو کلونو کې د کلیو لپاره زیات پراختیاي پروګرامونه پلیسي او تر دې مهاله په بیلابیلو برخو کې د پوینا 2000 پروژې تطبیق شوی دی. افغان چارواکي وایي چې د ملي پیوستون پروګرامونه 12 کاله مخکې پیل شول، او تر دې مهاله 15 د کلیو پراختیاي شوراګانې په دغه چوکاټ کې فعالیت لري چې له مخې په کلیو کې په سلګونه زره نور پروګرامونه عملي شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د اریانا افغان هوایی شرکت رئیس تاییدوي چې د تابان په نوم ایرانی شرکت هغه تړون لغوه کړی دی چې له مخې د اریانا افغان هوایی شرکت له دو الوتکو څخه د چارټر الوتکو په توګه کار اخیست. دغه دوی الوتکې تابان شرکت له 2014 کال راهیسې چارټر کړی وي. دا چې ولې دې شرکت د اریانا افغان هوایی شرکت څخه شوی تړون لغوه کړی دی په اړه د ازادي راډیو خبریال محمد قسیم سولمل د دې شرکت له رئیس محمد داود شریفی سره مرکه کړې او په سر کې د تړون د لغوه کېدو د علت په اړه ترې پوښتنه کړې ده.
دوی د اریانا نه ډېر خوشحاله اوس هم په تاسف دوی وایي چې دا قرارداد موږ له لاسه ورکړو. دا د دوی د ترانسپورټ وزارت امر و چې زړې تیارې له سیستم نه وباسي. زړې یعنی د شلو کالو نه پورته ته وایي. هغه تیارو کې زموږ تیارې هم راغلې او بیرته راوستې. خوشحاله یو چې راغلې، دومره توان موږ ته نه کوي.
که څومره څه د قرارداد پر شرایطو باندې رڼا واچوي چې دا شرایط څه وو، چې زیاتې څه وو د دې قرارداد، تاسو څومره پیسې ترلاسه کولې د دې قرارداد مقابل کې او څومره پیسې پر پاتې دي؟
قرارداد یې اسانه وو، پخوا شوی دی، ډېر پخوا، او فی ساعت په 1,250 روپۍ موږ ته راکولې په هر استعمال باندې. او قرارداد په اساس کول تبن دا چې موږ ته مکتوب راغلی دی د دولت په اساس منه شوی دی. او بیا هم
ایران
د حکومت له طرفه دوی ته ویلي دي چې دا نور استفاده اریانا نه، البته ټولې زړې تیارې نور په ایران کې اجازه نشته. او موږ هم چې کنفرمیشن ورکړی دی چې صحیح ده، موږ پوه شو ستاسو په خبره، لیکن ویلي دي چې قانوني امتیازات چې هر څه لرو ستاسو نه موږ غواړو. نو موږ قرارداد ګورو، حقوقي خلکو سره مشورې دي، که چېرته دوی حق په جانبو قرارداد کنسل او کنه هغه نوټیس چې موږ ته رانکړو، بیا به هغه ورسره برخورد قانوني کوو، پیسې به اضافي راکوي. او پیسې هم ډېرې چې اوازې دي پاتې دي، هغسې نه ده. اوس تقریبا نیم میلیون کته به پاتې وي او هیڅ وخت یې نه دي ویلي چې نه یې درکوو.
نو فکر کوئ دوی به کله دا پیسې درکړي که تاسو منتظر دی تاسو چې قرارداد سرنوشت
دا اوس ډېر آنی شوی دی، یعنې موږ سره هم ګیرنټي لري، هغه چې ترې منفي کړو دومره ډېرې نه دي. حیات ما مقرر کړی دی چې په اسرا د وخت زر لاړ شي او مسایل دوی سره مخامخ حل کړي او پیسې راکوي انشاءالله.
دا ډول قراردادونه فقط له ایراني شرکتو سره لري که په نور هیوادونو هم دي چې تاسو ورسره په دا ډول؟
دا تنها قرارداد و چې دوه تیارې ایربس موږ لرلې. په هغه وخت کې البته داریانا چې لازمه ګڼلې وه ورکړي، یو علت دا و چې دا تیارې ډېر تیل خوري او ایران کې تیل ارزانه و، دوی نیولې و. شکر افغانستان کې هم تیل ارزانه شوي.
د ارنا افغان هوایي شرکتو چې د تاوان د په نوم د ایراني شرکت سره د ارنا افغان هوایي شرکت د شوي تړون د لغوه کېدو په اړه معلومات راکول. د یادونې وړ بولو چې پر ایران د نړیوالو بندیزونو په ترڅ کې د دې هیواد د هوایي چلند چارې هم ډېرې ځپل شوې وې. د هیواد نشو کولی چې د لویدیځ لخوا د شویو بندیزونو په ترڅ کې د الوتکو لپاره پرمختللي وسایل یا نوې پرزې راونیسي، خو اوس چې پر دې هیواد بندیزونه لري کیږي، د هیواد هم د نویو پرمختللو الوتکو اخیستو ته مخه کړې ده. د خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې ستاسو د ورکوښو عزیزانو د لټې اونیس پروګرام درته خبرو، خو بیا هم د یوې هوایي سانحې له حاله مو خبرو چې د مصر په شرم الشیخ کې راولویده یوه الوتکه او پکې له 200 زیاتې سپرلۍ مړې شوې دي. دا الوتکه د روسیې وه. خو مخکې له دې چې په دې اړه تفصیل درواورو، بیا هم اسدالله الدین ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د ساتې مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د اسلامي دولت او نورو افراطي ډلو پر ضد د امریکا لخوا د مبارزې د دوام ډاډ ورکړی دی. د سرپل امنیتي چارواکي وایي چې د سرپل جوزجان د لوی لارې په اوږدو کې نوي امنیتي تدابیر نیولې دي. د افغانستان د مالیه وزارت د اسیایي پراختیايي بانک د هغې مالي مرستې د ژمنې خبره کوي چې د عامه تاسیساتو د رغونې لپاره په پام کې نیول شوې ده. په داسې حال کې چې په مصر کې د روسیې د یوې مسافر وړونکي الوتکې د نسکورېدو د پیښې په اړه تحقیقات روان دي، په روسیه کې پرون د دې تراژیدۍ د قربانیانو د ویر مراسم پر ځای شول. د اسلامي دولت ډلې په ترکیه کې د داعش ضد یو مخکښ سوریایي فعال او د هغه د ملګري د وژلو مسؤلیت په غاړه اخیستی. د ترکیه د عدالت او پرمختګ حاکم ګوند په پرنیو انتخاباتو کې د اکثریت رایې په ګټلو سره د پارلمان کنټرول په لاس کې واخیست. بلورته د ولسمشر الهام علیف د نوی آذربایجان حاکم ګوند آذربایجان په پرنیو انتخاباتو کې خپل بریا اعلان کړه. او د پخوانی ختیځ جرمنی د حکومت جګپوري مقام ګونټر شابوفسکی چې د ختیځ او لویدیځ جرمنی ترمنځ د سرحدونو د پرانستو وړاندیز کړی وو، پرون د شپږتیا کلو په عمر مړ شو.
که غواړئ بیا هم خبرونه ولولئ، البته په تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ وړاندې ستاسو د ورکوښو عزیزانو د لټې پروګرام د تخبرو. خو له هغې مخکې یوه نړیواله موضوع، لکه څنګه چې په لنډو خبرونو کې مو هم واورېدل، په داسې حال کې چې په مصر کې د روسیې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د نسکورېدو د پیښې په اړه تحقیقات روان دي. په روسیه کې پرون د دې تراژیدۍ د قربانیانو د ویر مراسم پر ځای شول. دا په روسیه کې د هوایي سانحو تر ټولو خونړۍ پیښه وه. یوې ډلې چې له داعش سره اړیکې لري د دې الوتکې د نسکورولو ادعا کړې، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړی. دا یاده د روسي چارواکو لخوا رد شوی ده. دا الوتکه د مصر له شرم الشیخ څخه د روسي سن پیټرسبورګ ښار ته روانه و چې راولویده. تفصیل د احمد تکل پرپورت کې.
د مصر امنیتي چارواکي وایي هیڅ داسې نښې نښانې نشته چې د روسیې د مسافروړونکو الوتکې ویشتل یا په هغې کې چاودنه ثابته کړي. پرون د روسیې د ملکي هوایي چلند د دولتي کمیټې مشر ویکتور سوروچنکو وویل شواهد ښیي چې الوتکه په هوا کې ټوټې ټوټې شوې او دا ټوټې د سینا ټاپو وزمې په یوه پراخه ساحه کې راپرېوتې دي. خو سوروچنکو یادونه وکړه چې د دې تراژیدۍ د څرنګوالي په اړه خبرې کول له وخته مخکې دي. د روسیې د کوګالیماویا هوایي شرکت ایرباس 321 مسافر وړونکې الوتکه د شنبې ورځې په سهار له شرم الشیخ څخه سانت پیټرسبورګ ته روانه وه چې راولویده. د دې الوتکې هیڅ یوه سپرلۍ ژوندۍ پاتې نه شوه. چارواکو ویلي چې الوتکې د څلورویشتو ماشومانو په ګډون 211 پرلۍ او 8 کارکوونکي درلودل او تقریبا ټول قربانیان هغه روسان دي چې د رخصتیو له تیرولو وروسته له مصر څخه خپلو کورو ته ستنېدل. د دې سانحې د قربانیانو لپاره پرون د روسیې په بیلابیلو ښارونو کې د ویر مراسم جوړ شوی و. د روسیې د ارتودوکس کلیسا مشر پاتریارخ کیریل وویل چې د دې دردونکې پیښې د قربانیانو لپاره د دعا مراسم پر ځای شول. لموږ او تاسو څخه هم ډیر کسان کېدای شوای چې په دې الوتکه کې ووسو. زموږ هیڅ یو د دې تراژیدۍ په اړه بې تفاوته نشي پاتې کېدای، ځکه مو د خدای د دې بندګانو لپاره چې په دې دردونکې پیښه کې مړه شوي نن د دعا مراسم جوړ کړل. روسي، مصري او فرانسوي کارپوهانو د الحسنه په نوم د سینا په لرې پرته سیمه کې د دې پیښې د څرنګوالي په اړه ګډ تحقیقات پیل کړي دي. په همدې حال کې د مصر د ملکي هوایي چلند یو مقام ویلي چې د روسیې د ژغورنې ډلې به نن په سینا ټاپو وزمه کې د الوتکې د نسکورېدو په سیمه کې د پیښې د قربانیانو د مړو د موندلو لپاره خپل کار بیا پیل کړي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې اومنئ په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښاو بریالي وسی. دا د بیا هم د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې اوریدونکو تلیفونونه کړي دي او د تاسو د ورکو شو عزیزانو په اړه پکې معلومات لري. د دې په څنګ کې ډیر داسې نور تلیفوني پیغامونه هم لرو چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راوستوي او خپل ورک شوي عزیزان ولټوي. که ازادي رادیو ته اس ام اس غواړئ راولېږئ، تاسو کولی شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمېرې له لارې نه موږ ته اس ام اس راولېږئ او خپل ورک شوی عزیز ولټوئ. ګرانو دوستانو، که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونه اورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. ډېر به مونه ځنډه ورځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. گرانو اوریدونکو محترم دوستانو، تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخوري راځي چې د دغه پروګرام د ورکوښو عزیزانو پروګرام په پایل کې تاسو ته هغه تلیفوني پیغامونه درواورو کوم چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او د ځینو ورکوښو عزیزانو پاکله پکې معلومات دي. لومړی به هغه تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور د امین الله پاکله موږ ته معلومات رالیږلي دي او ورپسې د عبدالرشید په هکله هم یو تلیفوني پیغام موږ ته را رسېدلی دی. همداراز یو بل ورور په نامه د محمد آغا د هلمند د ګرمسیر څخه موږ ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د یو شخص په هکله معلومات لري. راځي چې دغه ټول تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
عبدالرشید د قندز د ولسوالۍ د قندز د امام صاحب د ولسوالۍ نه ده. د طالبانو په دوره کې 15 کلن اوسې موږ کور ته راوسو، اوس هم ښځه او ورته کړی ده که څوک را قارب څوک را ما پیغام اوري په 0793662599 د ما شماره ده، په همدې شماره یادی ته ونیسه.
بله، السلام علیکم، زه ولی محمد کندارم د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ ما تاسو څنګه وحلې دي. موږ یو حلق پیدا کړی دي د امین الله په نامه سره دي. د اسراق خولې د جرمنی بوټه په فساد دي. که د هر مسلمان ورور کوي کولی شي موږ سره په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي. 0503935335. یو ځل بیا شمېره وایم: 0503935335. دغه شمېره ده که د هر مسلمان ورور کوي کولی شي موږ سره په دغه نمبر باندې زنګ وي. والسلام د خدای په امان.
بله، السلام علیکم، زه محمد آغا د هلمند ولایت د ګرمسیر له ولسوالۍ څخه سره سفر رجم پر کړی شوی یم. د ازادي او ورکوښو عزیزانو پر وړاندې امان الله مرزت بیا هم په ګلانو پر کم سلامونه وایم. دلته د لکړي په بازار کې یو سړی تقریبا دا دیارلس څوارلس کاله کېږي سرکوان ته په مزدوري باندې سبقان د چاته نوم وښیي دا دیارلس څوارلس کېږي چې ورک دي دغه سړي په حق مې چار سړی معلومات واړي ما ته دې په دغه سوله ټلیفون وکړي څه پر آیا درې واره څلور اته جېشت پنځه څلوېښت وسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0000024341. یو ورې بیا وایم 0000024341. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042022111215. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګ یاست. ګران دوستانو ازادي راډیو ته داسې یو تلیفوني پیغام د کندهار له میوند را رسیدلی دی چې یو ورور ویلی دی چې د دوی په ولسوالۍ کې دوه جسدونه پیدا شوي دي. که د هر چا وي نو دوی د لطفا دغې ولسوالۍ ته ورشي. دغه ګران ورور د تلیفون شمیره نه ده ویلې. اول به تلیفوني پیغام واورو، پس له تلیفوني پیغامه به زه تاسو ته د دغه ګران ورور د تلیفون شمیره ووایم.
السلام علیکم ازادی اوریدونکو کارکونکو اول سلامونه کوم. زه د کندهار میوند ولسوالۍ څخه تا تر تاریخ کیم. دا د دې دانې دوه جوتا د دې یو خو زمانی چې زنانه دی او بل نه باندې د کار وتلی دي. دلته خلګو را پورته کړي او په پټکړي دي. دغه چا مانا کېږي دي او هغه چادرې وه چمپړان شان شوی د سترای د کلي چا نه درک وي. درای مخامخ د درای مخامخ دي د کمرو خواته را شوه چې په دغه شماره باندې اړیکه ونیسي. وسلام.
که څوک د دغو مړه شوو کسانو په هکله څه معلومات غواړي نو دغه ورور ته دې په دې شمېره تلیفون وکړي 0093 دا د افغانستان کوډ ده 0032239. د تلیفون شمېره به یو واره بیا ووایم 0032239. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته واګیاست. ګران اوریدونکو ازادي راډیو ته ډیر تلیفوني پیغامونه را رسیږي او په دغو تلیفوني پیغامونو کې ځینې عزیزان داسې شکایتونه هم لري چې ځینې کسان ورته بې ځایه تلیفونونه کوي. موږ په وار وار د ازادي راډیو له لارې دغه خبره کړې ده چې هغه کسان چې زموږ اوریدونکي زوروي او بې ځایه تلیفونونه ورته کوي لطفا دې له دغه کاره لاس واخلي. دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. لکه څنګه مو چې د پروګرام په پیل کې د هغه ورکو شو عزیزانو په اړه معلومات واوریدل کوم چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د دغو کسانو په اړه معلومات لري. نو یو ور بیا هم دغو کسانو ته چې زموږ اوریدونکي زوروي له دوی څخه هیله کوو چې زموږ اوریدونکي پرېږدي چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. ډېر به منظم ډول راځي چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. دغه پیغامونه به یو ځای سره واورو.
ما له پکتیکا له ولایت متخان دی ولسوالۍ له ابراهیم کاري زنده پیغام د سره پرې ایښی ده. امین نومېږم. ما دو پیغامونه مخکم پرې ایښي وو نشر شوي دي. زه له ازادي راډیو ته ډېر خوشحاله یم. څنه څه مې تره معلومات سوی ده خو که یقیني څوک شي زه به انشاءالله تعالی بیا هم پیغام درته پرېږدم. خو خیر که هغه ځکه نه معلوم هم دا هغه پیغام ده چې ما تره د قسم په نامه باندې ده تقریبا له دیارلسو څوارلسو کلو راهیسې ورک ده نادرکه ده په یو کسه پخه باندې ګوټ ده. که صحیح دقیق معلومات یې چا ته یې بیا دې ما ته په دغه شمېره باندې زنګ ووهي تفصیل ما شماره تیده نیمه تلیفون شماره ده سیپر واریا دنیوی حتی ترویخ اینزو سوا او دیمه دی ترویزو شماره ده سیپر وسوا دواریا یو سلوش پوشت اینزو یو سلوش پوشت اینزو او بل پیغام کول او ریدون کتا لرمه سی پالتو نسکالونه دی او غطا نکی خلق وطا تقریبا ما سپن نسکالونه دی ورز راجیم سلویخ اینزو سمسکاله بند نوی نوی لمبر اس راجی که چا تا تکیت معلومات صرف مسلمانی بخاطر بانید یا مسلمان تلور کهی نور دی پالتو خلقو تا مزاحمت نجولهی دایم طول او رزم کدر دا پیغام دا و اتمن بداری ما پیغام رسن شرکویه و سلام
مالی سلام علیکم رجوان پرشتان لگزی خبری کن در رزگان ولایت زما کار دیر کنن نور ایسی نگره کردی پا در رزگان ولور بین نمیزی اولی خرمازی دملازی بخان اخون زیدی کدیری سوت زم علمات بری یا د خپل ځماد غوړې نو ماته چې پدې شمیرې ځانګړې وو چې څه پر وو څه پر ګرې نه څلور نه کیږه یو یو په سلام
السلام علیکم زمانم عبدالولی د پلازما عبدالرحمن اصل دن ولسوالی سدین کین چې پیران په میر بازار کې مور استوګنی ما د خاله زوی چې پلان میر د پلان می حاجی ګول دی دورون می ګل احمد سالو او زبی اولادی تقریبا څنګه کاله تنظیم کاله او ورکه دوه کې جهر څوک چې د معلومات لري مسلمانات ترغه شنه راځي یو وخت مو تل معلومات راکړل سی او موږ غواړو چې بشپړ معلومات مشترک زما ټلیفون شمیره ده 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9
کابل د ولایت د بګرامو ولسوالۍ نه په تماس کې زمونږ د خاله مسای د عرفان په نوم د غدرې میاشت کېږي ورک شوی ده او هېڅ معلومات نه لري. که څوک معلومات لري په دغه شمېره مونږ ته دې اړیکې ونیسي. زما شمېره 0 شپږ اتیا 40 00 00 8. بیا د ټلیفون شمېره تکراروم 0 شپږ اتیا 40 00 00 8. سلام علیکم سره مشال ورو زما سلامون دی ازادي کارکونکو ته ورسیږي. زما یو خاله زوی دی چې اولادجان میږي. زه د واشر خبر سره کوم. زما خاله زوی اولادجان میږي چې د اسو مرکز نه درک دی که هر چیرې دی په دغه شمار رنگ وي 0 و 0 و 3 و 8 و 2 و 9.
السلام علیکم زه محب الله د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ خبره کوم. زما نوم محب الله. زما یو اکا د دوې میاشتې کېږي چې د کوره نه درک شوی دی. که هر چا ته د ده په اړه معلومات یې موږ ته په دغه شمېره زنګ وي 0 و 0 و 2 و 0 و 9.
السلام علیکم زه سید احمد یم د کندهار د ایراد څخه مې زنګ ورته ولیدي. زما پلار نون اسکال کېږي چې ورک دی نوم یې شیخ احمدجین دی. د پلار نوم یې حاجي جلال الدین دی. د ورونو نومایې حاجي ملا صاحب اخسر محمد بجین نظام. دا یې د ورونو نومایې. هر څوک څه په اړه معلومات لري یا دې زموږ خپل خپل اوري رجا نمبر یې موږ سره اړیکه ونیسي 0 و 0 0 3 1 4 5 8 4 2 1 0 و 1 6 4 4 8. دا زما نمبر دی. دا نمبر یې موږ سره اړیکه ونیسي خپل شعر دې ترلاسه کړي.
بله السلام علیکم زه محمد رتیم باوریم د هلمند ولایت د واهیر ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ما یو د احمد زوی ورک دی. دا 4 کاله کېږي شیر احمد نومېږي. په هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري نو په دې کښې ماته ما ته زنګ ووهي 0 و 0 و 8 4 5 1 1. وسلام.
السلام علیکم ګرانی اولادی رادیو کارکونکو ته ټولو ته السلام علیکم. دا لس کاله کېږي چې زما د یو ماما زوی ورک دی چې نعمت الله په نامه نومېږي. چې هر یو څه د دغه معلومات کېږي پر دغه شمېره د زنګ راته ووهي 0 و 9 و 8 5 0 6 9. السلام علیکم.
السلام علیکم زه حمید الله زابل ولایت څخه خبرې کوم. ما یو ماما دی د نوم یې شاغاسي دی او پلار نوم یې مسجان دی. 5 کاله کېږي چې زموږ څخه نه درک شوی دی او که هر چا فدا کوي د جایزې خاوند هم کېږي پر دغه نمبر دې ماته ووایي 0 4 2 9 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
معلوم علم خان دا دی غزنی ولایت دی مکور و دی سوالی سخانی آری کنی ولی دا امور یو اندوال و رکل دی او زیاد نامه باندی دا یو کار کی چی نیا پا آرمان مخلرو او نهم کم اسمیر را کرستا کدی او زیاد نامه باندی از تو دی او زیاد پا معلومات لري مکسر دی پلان دی شنیرو آری کنی تی او جایزا هم اوتا ورکوو سپر وطولا اتسوا اتیا وتوا اشفال بل میرا دا سپر صدور آیا صدور تلویس شکوش پیتا وتوا دردیر لتو جون مو نری مننا زند آباد ازادی را جو
بلی السلام علیکم زما ولتم باوری هم زیستان دولی دا نکر داستان خبری کوم ما بیو دا ما زیو رک دای نیلی شیر آمد دای کار چک کار مسلمان روڑے پار مڑ مڑ نو پتی چھ مڑ مڑ زنگو ہے سپر و سپر و اتا تلو سنزا یو نا یو دا تلفن کی میرا یو دربیا وا سپر و سا و اتا سلو پنجا سلو یو سلو یو نوی و سلا
دا گول احمد دا ہلمن ولیتنا ندالی و سلم کرم زما کچھ محمد نمیزی یو کال کنزی کی دا کورن ادارا کزی نه د ژوند د مرګ درښت هر شخص د درد په اړه درک لري یا معلومات لري ماته دې په دغه شمېره زنګ ووهئ که چېرې دی په خپله زما دغه اوري سپر وه سپر وه یو شپږ اته دوه سپر درې نمبر بیا یو ځل تکراروم سپر وه سپر وه یو شپږ اته
السلام علیکم زما یو ورور دی عبدالسماد نمیزی تقریبا اووی شاتویش کال عمر لري چې دا پنځه ورځې کېږي د کابل دروازې د شاوخوا ته نادرکه سوی دی که دی پخپله دا اعلان کوي او په دغه شمېره دې زنګ ووهي که بل چا ته معلوم یا په اړه معلومات لري که مهرباني له مخې دې پر دغه شمېره باندې زنګ ووهي صفر اویا یو اویا درې سوه پنځوس یو اویا یوه شمېره بله دی صفر اویا یو اویا درس کا پنځوس یو اویا نو که هر چا په دې اړه معلومات درلودی یا پر دغه شماره زنګ ووهي که دی په خپله اعلان اوري په دغه شماره کې زنګ راته ووهي یو معلومات یې راکړي چې نن شپږمه دي د کور نه درکه سوی دی دا شپږ ورځې کېږي د کابل دروازې ته ورک دی السلام علیکم
دا شاهدالله د کونړ ولایت د اسمار ولسوالۍ نه خبرې کوم زما یو خوریا چې عمر یې تقریبا ډېر لس کاله دی خړې جامې پتن لري په جبه ګونګی دی د لوی اختر نه درې ورځې مخکې بې درکه شوی دی که څوک د نوموړي په هکله معلومات لري نو په دې شمېره دې زما سره تماس ونیسي صفر واوی اووه شپېته پنځه پنځوس شپږ سوه نهه تولیخ شماره یو ځل بیا تکراروم اووه شپېته پنځه پنځوس شپږ سوه نهه تولیخ
یو د ورکی اعلان موږ یو هلک چې دولس کاله عمر لري نوم یې اختیار محمد د پلار نوم یې فضلحق د ورور نوم یې ولی محمد د داد د بل ورور نوم یې علی محمد د بل ورور نوم یې داد محمد کندهار ولسوالۍ شولیکوټ ریای کېغتو د اوسېدونکو ځای لشکرګاه ښار د دالی د برجی درایي هر سړی کې معلومات لري دی خپل هوري په دغه شمېرو سره دې زنګ ووهي صفر اووه سوه درې اته سوه اته اتیا پنځوس دوه صفر اووه سوه اته یو دېرش شل اووه دېرش بله شمېره ده صفر اویا دوه شپېته پنځه سوه شل یو دېرش هر څوک کې معلومات لري دی خپل هوري په دغه شمېرو سره دې زموږ سره تماس ونیسي
سلام داده چه دغز مغرور شدی میشی زهادر شکور خبر کنم یارلس سوارلس کاله به شاهد کیجی چه ده بولان ده دشت منطقی اصلا نداره کسه ویدی ما ار مرور پر چه پر دغا اقل معلوماتی و چه اتادی مشکلی درلودی تیمور سه معلومات راکی دوالا کرپی جایزه ده داغ ده تلیفون لمبار دی سپر و دری دری سپر و سپر دری دری سپر پنځه شپږ نه اته دا د ټلیفون لمبر دی ډېر ډېر مهرباني وي. 2,00,000 روپۍ جایزه ده د خدای په امان. وسلام.
دا غریبه رانوې ټول کار کوم ته ورې دومره سلامونه وایم. مزه واکاز دې چې د حضرت په نامه دې دا تلور کال کېږي چې کور سره درکه سوي دي. که زه په حق لبني چاته معلومات دي د اسماعیل لازیدی او د حضرت په نامه دې که د پاکه چاته معلومات دي په دغه شمیره دې موږ زنګ ووکې 0 0 4 4 او 3 8 4 3. از ما درګران وو او ردم څه کې دا دا چې دا ناکه مو ته جوړی چاته ژوندونه نه وي. بل ګشت ما دا د بیر اډو کوم څه دا او کړو ردم سره ما دا وکړ چې 5 ژوندونه په حساب را ده او له ناکه دروا او دا مسلمانان نه ناکه مو ته جوړ نه زیری. وسلام.
لا صدله لا فراده ولا عياده بكواده ولا سواليه. خبركم موږ یو لك لا تنزل شيكيش نظره کوي ولې جام فنامه دې خو نظر زوي دې د المجد کم نه سي دې لا فراده ولا عياده بكواده ولا سواليه. کچيري دې ما غوري دې لا پاتره شو خبر لې او دا نمبر ته ځنګ وې 0 0 8 5 9 3 2 4 3. بل نمبر 0 0 5 9 1 کنځه درې شپر کنځه. بل نمبر 0 0 4 1 8 4 2. دا یو ځل نمبر 0 0 8 5 9 3 2 4 3.
السلام علیکم ورور. زه د کابل ولایت کا هو کابل ولایت نه غږیږم. نای پنج کمپنی لیست مینا زمایا او زوی د اختر په دویمه د جمعې په ماسپښین 12 بجو باندې نادرکه شوی مصطفی نومیږي. ولد محمد طاووس. ولایت کابل ده. ولسوالی پغمان ده. قریه نچک ده. د تلیفون شماره ده 0788 38 44 7.
اکرام الله و ننګرهار نه اړیکې نیولې ده. زما یو د ترګي د درې میاشتې کېږي چې له کوره نه دره کوي. که چا سره پاتې ما سره زمزش نه دی اړیکه ونیسئ. ټلیفون شمېره مې ده 0 0 7 3 2 4. که چا سره معلومات وي ما سره فون شمېرې اړیکه ونیسئ. ټلیفون شمېره یو ځل بیا اعلانوم 0 0 7 3 2 4. که چا سره معلومات وي خپل شرنی دې ترلاسه کړي. ډېره مننه.
ما دا از من مغاولی ده ده باباجی ده وزیوت نسکن که ده ولد خبر کوم. زما یه ورور ده گوپجب گوندهی ده دا اول شکی دی غدره کرد ارس مسلمان و که معلومات و نریف پا ده شمیرا جزنگ اتوی 0 1 0 4 8 3 3. بیا اتا بیا شپر بیا اتا بیا اپلا خود تلیفون شمیرا یه لانوم 0 0 1 0 5 8 3 5 8 0 5 8. خپل شرنی در لاته کې هر چا ورو ته معلومات کېږي په ژبه ګونګۍ دي په دغه ټلیفون شیان جزنګ اتئ. وسلام.
یو نفر دی چې شنې سترګې دي نکړتنه یې الګ دی د کابل ولایت دی که د کټا دی مرتوی دی په هلمند کې د هلمند په شمالي ولسوالۍ ښاروالۍ کې دلته مشاخ کړی دی. د هر چا چې په دې شمیرې دي جنګ ووهي له غرځنه هلک دي شنې سترګې دي پټ وېښتیانې دي. ډېر وخت کېږي د کور راغلی دی زموږ سره په پوسته کې را سره و چې څه وی دی اوس مو خاورې کوي دغه کړی شمیره ده 0 0 8 3 8. دغه پیغام دی چې هر د هر چا وی په دې شمیرې دی اړیکو چې شمیره بیا یو ځل بیا 0 0 8 3 8. هر چا وی د کابل دی او د غزنی دی د هر چا چې په دې شمیرې دی اړیکو ونیسي. وسلام.
تاسو د ازادي رادیو نه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام او اورید. ګرانو اوریدونکو، د د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. زه امان الله امیرزی د نن ورځې لپاره له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو پوښتنه سپارم، روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 8 بجو پورې خپرونې لري.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
موږ خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمول او بلډینګ او سوروی سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان.